Acordo-me, vamos.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان لوري شول چوکته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته شاري جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بلټول بشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
واشه 3 میلیارد افغانۍ او ایت لودن حدا چې څنګه یې سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3.6 میلیارد افغانۍ دی.
خو تر هر څو وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي ک افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستي ورسي شي او د امریکا دفاع وزارت خپل هیواد پر مطرح څاران والانو د تیر کال سایبری حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړي چې د طالبانو پر ساحو یې کړي وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزی برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په محل وکړي. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلې. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپل یو ته مرسته ورسي شي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو جار لستنه وژلي، ولسې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
یو سلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بيځه شوی هغه ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلون راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولې دي. دغه وزارت تېر ماښام په خبر پانی که ویلی چه ده طالبانو نیوال شوی مسئول عبدالقادر دومیشه. په خبر پانی که راغلی چه لده کسانو سره یو اندازه چاو دیدون که تو که هم نیوال شویده. طالبانو بیا دا ادعا رد کرده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړ زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پروند لوړ زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر د بي پيلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د بریتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بيړې لوبړنای برید دی. د امریکا سمندري ځواکوي چې له پیښو وروسته خپلې دوه جنگي بيړې د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلې او هغه تر خوندي ځای پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل. ترکیې رسنۍ وایي دا ګام وروسته له دې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګېد او بعدې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مترا فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 ویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسکونه شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم نه نوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دی اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوریاته بجاو و د دقیقې شپې د سړی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه شهر تر لومړی حوضې ورساو. د هلبند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتونه هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دي. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوزه ته د لاند وخت لپاره نه وتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبريال عزیز احمد شفیع ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 200 جګړې وروسته د لخکرګا اړون صافیانو سیمه ته په شاشول
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا څلور بجې وی چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بل اخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکیل شول چې بیرته د دغه الهی د چوکې د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د شهر خلک ټول په تشویش کې دي.
خاغلی شفیع ویل چې دغه خار کې میشت خبريالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدل دي. د د پوینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قومندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکي تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلی د چوک د خوند کانو سره و ما بالا ټکان شروع سو چې و مې کتلنجر ولای ګرګا باډي د وغور د لابل یاله تو وشته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړک بر د اخواتم نه مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول. د چغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربه واله سول. نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره په ځغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دا دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه ووځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شارونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویل دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د خارونو نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. په داخله تکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوچي جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوچي جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړ شي، له یو منطقې نه موضوع جوړ شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ چې له کور موضوع جوړ شي، دقیقا هم دا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې هم دا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویم لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کندوالو بدلی شي؟
دلته بدو حالت به باندې ترازی ډیری خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه چې وخت خارونو ترسیږي تابع پدې کې ثقیلې سلام استعمالیږي کنو سنې اوانونه به کې استعمالیږي. ډیر ځایونه به ګډوډ شي، ډیر بدبختي به وتی شي، ډیر تلفات به ولسی. بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نلته نه ده د ښارونو بلکې پر زرهاو نلته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابر نفوس زیات شوی دی. دغه ویر ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمین تر وخت زیر شاپر تر یو لکو پر رسیده. اوس اوه میلیونه ښاره ده، اوه میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار اوه میلیونه، طبعا کندهار خو هم دوه میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه به بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران یې ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري ادوینې خپل سي جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته رایادېږي
چې آینده حکومت کار چاونی و هغه به کومړې پاچایی کوي. بله، د پوزیچارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکاو. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او د غلار بل هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې وغړي او ځل بیا طالبان د پاکستان ګډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور
په افغانستان کې د اوګدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه تر سره شوه. غونډه کې د جګړې په پای ته رسول او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولو سیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلی چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دولو سیزو لاستراوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېده، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی، هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان تور کړل. نن پر ښکارا وایم پاکستان دې چې له موږ سره جګړه کوي هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رنجري حملته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای، په هغه ورځ چیرته وای چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته نه وتل. تاسو ترکیه ته وایي چې هیڅ بهرنی نه پرېږدي. دا په دې معنی ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرنی نشکاري، هیواد مو خرڅ کړی دی.
خارجي معلوم نه میشه کشور فروختي.
تیر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مختوړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لورو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری ساعت له آزادی رادیو.
وس په باور چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي او لږ وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلولو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست، د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکارا سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلولو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان لخپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبیرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو 10 کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کمدیش په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 114 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. للسو کلیو للس او کیلومتر زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنځشنبه شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړی او ډیرې ویجاړې پرېښودې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرنۍ گزارش یو سلو ډیر لستنه شهیدان دي، ول زخمیان دي، یو سلو دری اویا کورونا مکمل تخریب شوی دی، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولند شوی. قرار د معلوماتو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی، لس جرند لس دوکانونه، د مردیش د لوی پول په شمول شپک پلونه، دو رد سکواتور او دو څلور رد درسنی په سیلاب کې لاو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکی او نور ټولګټه پروژې هم ویجاړی شوی دی. هغه ویل دا ټول ورستی معلومات ورته سیمته د سری میشتې لیگل شوی ټیم ورکړي. لدی وړاندې والی او نور چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته خودلې و. د سیمې اوسیدونکو وی دوی د سرکونو د بندوالي او خرابوالي لامل د خوراکي او نور وړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازم مرستې وشي. د نورستان والی بیا وی دوی خپل ادارو ته لارښوونه کړي چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستري د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بيځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړي، خو لا هم کامدیش ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په څو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړي او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتي عواید تیرې جوزا میاشتي په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوې دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مالی وزارت وین رفی تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دي ګمرکون ته د لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
د ګمرکون اواید سوداګری پوری تړلي دي که په سوداګری کې په ستونزي اواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګولې یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ اوایت لودن حدا چې څنګه اخیا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي اوایت 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو دوو اونیو را پدې خوا د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولي. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوې. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیې 2000 افغانۍ ته پورته شوې. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه وایم. عبد الله بیان يم د هرات ولایت د سره پاړي کې کوم نور په هرات کې مو ځا خراب دي جنگ دي د هر طرف څخه جنگ دي ورور بازار تړلې خلک در بدر دي یغه ما جره دې ته وز ته خلک دي ورور حالات ډیر خراب دي هیڅ شي نه پیدا کیږي بازارونه د وهم او د دار خلک تړلې چې چور کیږي څه کیږي پلان کیږي.
بله السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم دلمند ولایت په هلمند کې خلک ډیر بد وضعیت کې دي ځکه چې په شرزا شهر کې د تیوی او چیرې سره سخت جګړې روانې دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوې دي چې د شهر په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې له خوا هم هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږې شي ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده. خلک هم ټول په کورونو کې دي.
افغانستان د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته وویل د تیز منډي افغان لوبغاړي شاه محمود نورزی د سیالۍ په ترسره کولو سره د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورساو.
د 2000 کال په اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالۍ ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظات کې هغه ګډون کوي شو د افغانستان ټول سیالي پایته ورسېدلې ډیر فوق العاده او
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله خو ځلید او دغه سیالیو ته غوړې شوې لوپاړي کولای شي په راتلونکو کې افغانستان ته ستر لاستراوړنې ولري د خاغلی پوپلزي د معلوماتو لمخې افغان لوپاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالي په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي خو د کورونا وبال وجې دغه سیالي وزندول شوې د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اگست میاشت تر اتمې نیټې پورې به دوام وکړي په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 40 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده
دا هم لاند خبرونه افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو بار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې پر ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی خو امنیتی ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتک ته اړ باسي د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولې دي د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وشل شوي دي ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل او د امریکا د عدلیې وزارت وایي په 2020 کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت څه دی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا خبیاست په دې خبرونه کې به واوري چې ډېر خصوصي په هنتونونو د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت جواب واوري د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بیلابیلو نومونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي دا نورو فیسونو ترڅنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصلانو غوښتنه کیږي هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمستر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي د دې فیسونو پرې کول د هغو محصلانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري ځکه خو ډېر محصلان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټین کې تنه یوه فرما درکولای کیږي یا رزې په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دپاره چې لارخون کې استاد وی دی مونوګراف هغه دی پر 1500 افغانۍ ته نو خپل مالی مدیر هغه نه ورسته ته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا 3000 افغانۍ دی چې کله دی دفی ټیمر ورسیږي مونوګراف دی پکوي 3000 افغانۍ به ته نو خپل دی د هغه په نوم د وزارت په نوم چې دا مونږ ته ست دی وزارت نه اسناد پر رو نو دا نن نمونه په خپل وخصتل شي چې دفاع می ودی پانتون کې د حقوقو په ځای ماسیل یم
خاغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي
بل مصر یو ان سیمفی میو هغه هم مونوګراف موضوع چې کله سفتول د ارزی فرمایو خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چتن غوښتې هغه تمو پریکړې او نور هم مصر خپلم نو خپلم د مو اقتصادي وزا دومره نه دوه چې د تنره مو پرې وای او د دفاع په ټینګ کې 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته فریکړې د لارخو دوستو نو دای موږ پانتن موسانای وضعیت ته چې د اخر کې دا پیسې د ټولو محصلینو نه خالي دي هر محصل نه او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بیخي وضعه یې کمزوري د اقتصادي وضعه یې ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړې ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپله هڅه کوشش کې پانتون بیا دلته چرتي دلته دا په دا نومه دی دونه پیسې وخولي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتي هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي.
نه تاسو موږ ډیر ملګرو او هم سیمپان ویل چې ما د خزي سره زر خرڅ کړ یا مې لچا قرض پور راواخسته. مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګي اخلي. یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي، اسناد برخه کې هم ډیر پیسې اخلي، ولې دومره مصرف پینه راځي. دوی چې تا ته ترانسکریپت درکې 2500 روپۍ دی ترانسکریپت په نوم اخلي او 3000 روپۍ دی ډیپلوم دی لپاره دوی اخلي. ته چې کله یو څوک سپتینام کوي ترانسکریپت یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپت ته پیسې ورکوي او 3000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي. د ماسلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولې، دا د یو شي پیس شو دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولې. دوی د دې ولس او د دغه ناچاره ماسلینو پوسته کې وسته.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورلا جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي.
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي، البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لانه دی دفاع کړی، هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي. یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلې ډېر ورڅې هغومره له تا څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي. په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي، خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي. محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي، یعنی یو کار کوي را پیدا کوي، مګر کومې زیاتری پیسې دې په ورچوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو، هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي. پښتنه مداخل وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخیستل شي.
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی، خو وروسته یې چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
نه دی په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د پوهنتون یا ډیپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډیپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغه هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته، ځینې پوهنتونونه 15000 ځینې 10000 ځینې حتی تر 15000 ډېرې داسې پیسې اخلي، او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وځه کړی وي، کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لور راغلی وای، نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړې وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده، او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه، لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع، دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده، او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
ومو غختل په دیاړه د خصوصي پوهنتونونو د مسولانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دیاړه خبر ته حاضر نشول. خود لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټری دورو د زده کړو په محل له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټری د مقرره په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده، او ایتس پهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پهنتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وای، دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي، دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلونو څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لدی ده چې جګړه تاریخي سیمې، لرغوني آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو ز جګړې لسولمبو لکتر لګه پورته یاد شي سیمه وسار خوندې وساتو. نن حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخی سیمی څومره د بربادی له ګواخ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اورده جګړه، بارني تپلتوي جګړه د لسیزو راهیسې د ازمور هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. لکه چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسو د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیلې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد لملاتړه کیږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کیږي، نو د هغې لویو موخو سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کیږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخی آبدات او تاریخی آثار او درغونی ساحی له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوې ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپکولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1997 آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تیر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کې په نړیواله کچه. لکه می مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سری غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کړي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سری کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه ښکیل
خکاله پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستانی کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخار پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کیندې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سری کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلي د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي، په دې جمله کې موږ په ځانګړي توګه د زرغونی انا د مقبرې یادونه کولای شو، د لوی احمد شاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر میم یا شیراهیزي چې کومه جګړه پیل شوه؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبادې د دې جګړې څخه متضرر شوي. په ځینو آباداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آباداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آباداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ لباده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله د اندېښنه زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي، په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بیرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 3 کلونو په جریان کې 3000 زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ دی. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي، او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني شي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
خویا ستاسو جانوار. اوس طالبانو نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې د ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبادات سره کان لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 100 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د پوتکي امپراتوري پلاس نارنج ماڼۍ د سنگر په توګه استفاده کیږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کیږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي او چیرې دوی سره بهرنی کیندون کې یا لغون پوهان دي. په دې اکله به موږ ډیر ژر راپورونه نه یوازې کوردنه بلکې نړیوال ټولې سره شریک.
اوس روسي پښتنه سره باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغونی آبادات خوندي وساتو.
زموږ یو هیله ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ آبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې و. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو. په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجزه یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو. دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوې. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي. زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دانی جابوی چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دی هم تر راکټ برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو. او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسې ډیره مننه.
وطن پر ارمان گرانی جوالو